افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې دي. ازادي راډیو په یوې بلې خبرونه کې موزنه ریاست نوري هرکلی کوم. په دې خبرونه کې به واورئ چې د افغانستان د ولسمشر دویم مرستیال سرور دانشوی سولې ته د رسېدو لپاره لنډ مهاله موقت حکومت ته اړتیا نشته او دا یې د افغانستان د دښمنانو هڅې وبللې. د ښاغلي دانش پر دې څرګندونو مودې چارو دی وکتونکي نظر اخیستی. خو مخکې له دې چې د دې خبرونې بشپړه معرفي وکړم، خبرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلوو. فریبا ظاهر د خبرونه اوروي.
په پای کې د څو مهمو خبرونو سره ټکي. د ننګرهار د استیناف محکمې او کارکونکو د نامعلومو کسانو په دزو وژل شوی دی. د ایران پوځ په عمان خلیج کې د نږدې واټن وشتونکو سمندري توغندوی پوځي تمرینات پیل کړل او د کرملین منتقد الکسی ناوالنی وایي روانه اونۍ به بیرته روسیې ته ولاړ شي. د خبرونو تفصیل. د ننګرهار د استیناف محکمې او کارکونکو د نامعلومو کسانو په دزو وژل شوی دی. د ننګرهار د استیناف محکمې وی سرچینی د نوم نشو د لوپشار تازه رادیو ته ویلي چې د دغه محکمې دوه تنه اداري کارکونکو عبدالقیوم او اسمت الله نن سهار 9 بجې دندې ته پرلار و چې د نامعلومو وسلوالو لوري پرې په جلال آباد شهر کې دز وسوي. د سرچینی د معلوماتو لمخې په دې پیښه کې عبدالقیوم نومي وژل شوی او بل ملګری ټپي دی. اخوا د ننګرهار سیمې روختون هم تاییدوي چې روختون ته د یو کس مړی ورول شوی دی چې په دزو وژل شوی. د دې پیښې مسؤلیت روسي چانه ده منلې. د افغانستان دفاع وزارت وایي د نیمروز د خاشرود ولسوالۍ د وروستۍ پیښې د ارزولو لپاره یو پلاوی دغه ولایت ته تللی دی. ادعا سوی چې په خاشرود ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو په یوه هوایي برید کې لږ تر لږه 14 ملکي وګړي وژل شوي دي. د قربانیانو کورنیو پرون ویلي وي چې د پیښې د ارزونې لپاره ټاکل شوی پلاوی لا تر اوسه سیمې ته نه دی تللی. خو د افغانستان دفاع وزارت نن په یوه اعلامیه کې لیکلي چې د ولسمشر په سپارښتنه د دغه وزارت د کشف او استخباراتو د مشر بریګیډیر جنرال عبدالقیوم سالارزي په مشرۍ پلاوی ټاکل شوی دی او روز ولایت تلالی دی. افغان چارواکي په لوګر کې د وسلوالو طالبانو د ماین جوړولو د یوې کارخانې د کشف او لمنځه وړلو خبر ورکړی. د 203 تندر قول اردو ویان ایمل مومند رسنیو ته په یو غږیز پیغام کې ویلي چې په دې اقدام سره د لوی امنیتي ننګونو مخه نیولې ده.
تېره شپه کمانډو ځواکونو د لوګر ولایت د مرکز اړوند سپیس په سیمه کې د هدفمندو عملیاتو په ترڅ کې د وسلوالو طالبانو د ماین جوړولو هغه کارخانه کشف او لمنځه وړي چې د ملکي وګړو د مرژوبلې او پیاد ولایت کې د پلچکونو او عام المنفعه تاسیساتو د ورانولو په موخه پکې ماینونه جوړېدل.
بلخوا د وسلوالو طالبانو ویان زبیح الله مجاهد بیا په یوه اعلامیه کې دا خبره رد کړې ده. زموږ اخلاصه د راډیو اوري. د ایران پاوز په عمان خلیج کې د نږدې واټن وشتونکو سمندري توغندوی د سمندري توغندوی پوځي تمرینات پیل کړل. د ایران دولتي رسنیو داسې مهال دا راپور ورکړی چې د تهران او واشنگټن ترمنځ لانجې اوج ته رسېدلې دي. په دغو راپورونو کې ویل شوي چې لوژستیکي جنگي بیړۍ ماکران چې د هلیکوپتر الوتکو د انتقال ظرفیت په درلودلو سره د ایران تر ټولو لویه پوځي کښتۍ بلل شوې او د توغندي وشتونکو دستګاه وړونکي زره هم په دې دوه ورځنیو تطبیقاتو کې ګډون کوي. د ایران او امریکا ترمنځ اړیکې له 2013 کال راهیسې وروسته لاغه لا لانجمنې سوې چې د امریکا متحده ایالات د ایران د اټومي تړونه ووت. امریکا له هغه وروسته پر ایران نور اقتصادي بندیزونه ولګول چې تهران په غبرګون کې په دې وروستیو کې د یورانیمو د بډاینې سطحه تر 20% پورې لوړه کړه. د ایران ولسمشر حسن روحاني نن د کابینې په غونډه کې وویل چې د امریکا بندیزونه به ناکام سي. د کرملین منتقد الکسی ناوالنی وایي روانه اونۍ به بیرته روسیې ته ولاړ سي. ناوالنی چې د زهري مسمومیت څخه ژوندی پاتې سو 15 میاشتې په جرمني کې د درملنې لپاره تیر کړې. نوموړي نن پر ټویټر لیکلی چې په پام کې لري د جنوري پر 18 بیرته روسیې ته ولاړ سي. هغه لیکلی چې په خپل خوښه له روسیې نه دی وتلی، نو هیڅکله روسیې ته د تګ یا نه تګ پوښتنه نه ده ورته مطرح شوې. د روسیې پر حکومت تور دی چې د الکسی ناوالنی په مسمومیت کې لاس لري، خو مسکو دا تورونه ردوي. د امریکا متحده ایالاتونو د کانګرس د استازو جرګه شایي د کانګرس پر ودانۍ د مظاهره چانو د برید په خاطر نن ولسمشر ډونالد ټرمپ استیزا کړي. د امریکا کانګرس پر ولسمشر یا نورو چارواکو د تورونو د لګولو لپاره هغوی استیزا کوي چې کپړ سي د لری کولو لارې برابرېږي. د استازو جرګې مشري نانسي پلوسي ویلي که د امریکا مرستیال ولسمشر مایک پنس د ولسمشري څوکۍ لپاره ډونالد ټرمپ نامناسب ونه بولي، جرګه به ژر اند جنوري 14 چې نن د ډونالد ټرمپ استیزا کړي. استازو جرګه چې ډیموکراتان چې اکثریت لري په دې لټه کې دی چې ډونالد ټرمپ ګوښه کړی سي. د جرګې پرون یو پریکړه لیک تصویب کړی او له اجرایه قوې غوښتي چې د اساسي قانون له مخې د ورکړل سوي واکونو په کارولو سره دي ولسمشر ډونالد ټرمپ د کانګرس شاوخوا رامنځته سوي پیښو په خاطر ګوښه کړې. اخوا د امریکا مرستیال ولسمشر مایک پنس ویلي چې دوی به د اساسي قانون د 15 تعدیل پر اساس ټرمپ له واکه ګوښه نه کړي. او امریکا څخه په یو بل خبر کې اوري چې د په دې هیواد کې د کورونا ویروس د واکسین پروسه چټکیږي. د دې هیواد چارواکو وروسته لغه دا پریکړه کړې چې په تېره یوه ورځ کې د کورونا ویروس له کبله د نږدې 4.5 زرو کسانو د مړینې خبر ورکړل سوی. دا لومړی ځل دی چې دومره ډېر کسان په یوه ورځ له یادې ناروغۍ څخه مړه سوي. د امریکا د نویو اقداماتو له مخې ټول هغه کسان چې متحده ایالاتونو ته سفر کوي باید د کورونا ویروس د منفي معاینې سند ولري. سربېره پر دې چې د کورونا ویروس د واکسین په اړه د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ادارې په پالیسیو انتقادونه روان دي، خو امریکایي چارواکو له 15 کلونو په ډیر عمر لرونکو باندې د واکسین تطبیق لازمي ګرځولی. د امریکا د جانز هاپکنز پوهنتون د شمیرو له مخې په امریکا کې د کورونا مثبتې پیښې نږدې 3 میلیونو ته پورته سوي دي چې له ډلې یې څه باندې 3,80,000 تنه مړه سوي دي. د خبرونو پای.
ازادي راډیو اوري. وړاندې په خبرونه کې به واورئ چې د افغانستان د ولسمشر دویم مرستیال سرور دانشوی سولې ته د رسېدو لپاره لنډمهاله یا موقت حکومت ته اړتیا نشته او دا د افغانستان د دښمنانو هڅې دي.
موږ په یوې داسې مرحلې کې نه یو چې سولې ته د رسېدو لپاره موقت حکومت جوړ کړو.
د ښاغلي دانش پر دې څرګندونو او له هغې مخکې د افغان ولسمشر اشرف غني پر څرګندونو چې د طالبانو او امریکا ترمنځ موافقه ډېره ګونګه بللې وه د چارو د یو کارپو نظر مو هم اخیستی.
زه فکر نه کوم چې دغه ډول توجیه شي لکه ښاغلي دانش توجیه کړی چې دا دښمنان دي. نه، دا دښمنان نه دي. ځینې یې ممکن د خپل واک دپاره هلیدلې وکړي چې د حکومت سره مخالفتونه لري.
د اروزګان والي لوی څارنوالۍ ته د فساد په تور د روغتیایي خدمتونو د یوې محسسې د معرفي کېدو خبره کوي.
د دوی خدمات مطابق د قرارداد نه و، په دې کې فساد شوی و.
نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې د امریکا استازو جرګه نن ولسمشر ډونالډ ټرمپ د کانګرس پر ودانۍ د تېرې اونۍ د معترضانو د برید په خاطر استضاع کوي. او د ازادي راډیو دوه اونیزې خپرونې د اساسي بشري حقونو او ژوند په شیبو کې هم د خپرونې په دوهمه نیمه کې مه هېروئ. ازادي راډیو او ری د خبرونه پاتې برخه به هم زنوري اس نوري د خپل تخنیکی همکار ته روشن پم راست وړاندې کوم. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. د افغانستان د ولسمشر دویم مرستیال سرور دانشوی سولې ته د رسیدو لپاره لنډمهاله یا موقت حکومت اړتیا نشته. ښاغلي دانش د موقت حکومت جوړېدل د افغانستان د دښمنانو هڅې وبللې، خو په مشخص ډول ونه ویل چې څوک دغه هڅې مختوري. په قطر کې د افغانستان د دولت او طالبانو د مرکچیانو ترمنځ د خبرو د بل پړاو پیلې دوه سره په دې وروستیو کې په رسنیو کې موقت حکومت په اړه ګونګوسۍ زیات شوی. این حال کې یو شمېر سیاستوالو چې په دې وروستیو کې د افغانستان لپاره د امریکا له ځانګړي استازي زلمی خلیل زاد سره کتلي وایي هغه د سولې د خبرو د پرمختګ لپاره د لنډمهالي یا موقت حکومت ملاتړ کوي. نور جزئیات به زموږ د همکار په رپورټ کې واورو.
د سولې خبرو له دویم پړاو په لیدو سره سم د لنډمهالي یا موقت حکومت د جوړېدو خبره ورسره بلې ګرمېږي، خو د دې ډول حکومت له جوړېدو سره د اوسني حکومت مخالفت په خپل ځای دی. تازه د ولسمشر محمد اشرف غنی دویم مرستیال سرور دانش وای سولې ته د رسیدو لپاره لنډمهالي یا موقت حکومت ته هیڅ ډول اړتیا نشته. هغه دی چې نړۍ د وګړو اساسي حقوق او تلپاتې سولې تر نوم لاندې جوړ شوی غونډې کې خبرې کولې. د لنډمهالي یا موقت حکومت جوړېدل د نظام د پاشل کېدو په معنا وبلل. د زیاته کړه
موږ په یوې داسې مرحلې کې نه یو چې سولې ته د رسېدو لپاره موقت حکومت جوړ کړو. نه کومه کودتا یا انقلاب شوی، نه د افغانستان اوسنی حکومت د کومې جګړې یا بلې ستونزې له کبله پاشل شوی، نه د افغانستان اساسي قانون لغوه شوی، او نه موږ اوسمهال له یو نظام څخه بل نظام ته د تلو په حال کې یو.
خاغلی دانش هم په ډول په کور دننه له سیاسيونو او هغو کسانو چې د سیاسي رقابت پر بنسټ موقت حکومت جوړېدل سولې ته د رسیدو یوازینۍ لار بولي وغوښتل چې د ملي ګټو اساسي قانون او تیرو شل کلنو لاسته راوړنو لپاره د جمهوریت جبهې په خوا کې ودرېږي. که څه هم د ولسمشر دویم مرستیال د سولې خبرو کې د اوسني جمهوري نظام پر ساتنې او تر خوای د اساسي قانون په ملاتړ ټینګار کوي، خو د ملي مصالحې عالي شورا مرستیال بابر فرهمان د سولې خبرو وروسته دا ډول حکومت د خلکو په ګټه نه بولي. دا وایي که روان د سولې روانې پروسه پایله ورکړي، اوسنی ډول جمهوري نظام چې د خلکو مشاهده
بلی قدر منور دن کوي و تخنیکی ستونزه و خپل خبریال سره مو اړیکه امپریشو خو دی مهمه برخه دی د راپور مو واورید چې د موقت حکومت پر موضوع څرخېدی د افغانستان د ولسمشر دویم مرستیال سرور دانش نن وویل سولې ته د رسېدو لپاره لنډمهاله او موقت حکومت ته اړتیا نشته او هغه دا د افغانستان د دښمنانو هڅې وبللې. پر همدې موضوع مو مخکې د چارو د کتونکو او د باور غورځنګ له مشر نجیب آزاد سره خبرې وکړې او په دې اړه مې د هغه نظر وپوښت چې سرور دانش کله وایي موقت حکومت اړتیا نشته او دا د افغانستان د دښمنانو هڅې بولي. څوک نه غواړي چې په افغانستان کې موقت حکومت جوړ شي.
له بده مرغه تر اوسه پورې چې د بین افغاني مذاکراتو په نام باندې کوم پروسه پیل شوې ده، د سولې لپاره اصلا هغه ډول چې لازم دي کار نه دی سوی. مطلقا د واک د ویش لپاره کار روان دی. طالبان هم د نن سره جنګېدلي دي، ویل شکه چې د واک لپاره جنګېدلي دي او نن هم که جنګېږي د واک لپاره. او دولت هم دغه چارواکي چې اوس په حکومت کې دي د ولسمشر نیولې د تماوینین او د نورو دوستانو د واک د ساتلو لپاره اخته دي. د موقت حکومت، عبوري حکومت یا انتقالي حکومت یا بل هر نوم چې ورکوو، طبي اسلامي حکومت نوم ورکول کېږي، هر حکومت یو بریجنګ یا د یو کلر رول لوبول دلته اړین دي. ځکه که چیرې طالبان راتللی د همدې حکومت تر چتر لاندې یو ځای کېدلی، په همدې حکومت کې ځان مدغم کولی، نو دا جګړه دومره نه اوږدېدله او نه هم دومره په زرګونو
آزاد صاحب د موقت حکومت جوړښت یا په څرنګوالي باندې چې هغه یو اړتیا ده که نه، او پرې به خبرې وکړو. خو خبره دا ده چې دی چې وایي چې د موقت حکومت موضوع چې څوک راپورته کوي دا د افغانستان دوستان نه دي، دښمنان دي. د افغانستان د څوک دغه موضوع راپورته کوي؟ آیا دا نړیوال دي، داخلي کړۍ دي، د سیمې هیوادونه دي، لوبغاړي دي، څوک دي؟
په دې کې خو نړیوال په سر کې دي، ښاغلی خلیلزاد په سر کې دی، همدارنګ خپله طالبان دي او دننه په افغانستان کې سیاسیون دي. اما زه فکر نه کوم چې دغه ډول توجیه شي لکه ښاغلی دانش توجیه کړی چې دا دښمنان دي. نه، دا دښمنان نه دي. ځینې یې ممکن د خپل واک دپاره هلیدلې وکړي چې له حکومت سره مخالفتونه لري، ځینې سیاسیون عقدهیي برخورد وکړي. اما په ټوله کې که غواړو چې سولې ته ورسیږو نو دغسې یو وضعیت راتک اړین دی، او دا په دې معنا نه چې دا دښمنانی. نو په سر کې متحده ایالاتونه دي، دا ډرافت یو غو جوړ کړی دی، ورسره خپل طالبان هم دي، او د سیمې هیوادونه طبیعي خبره ده چې د افغانستان په ټولو فضایو کې هغه کې جګړه وي که سولې، په هغو کې مهم رول لري، په هغو کې دی دخیل دي، دخیل شوي دي، او په ټولو مسایلو کې افغان دولت هم حله ځلې کوي. دا اوس هم
آزاد صاحب اوس چې د خبرو دوهم یا نوی پړاو په دوحه کې پیل شوی د افغانستان د دولت او طالبانو مرکچیان بیا سره ناست دي. تقریبا یو کال مخکې په دوحه کې د فبروري په 9 د طالبانو او امریکا ترمنځ موافقه شوې وه. افغان ولسمشر اشرف غنی تېره ورځ وویل چې د دغې موافقې ډېر مسایل ګوند دي، مبهم دي. ولې اشرف غنی اوس دا موضوع راپورته کوي؟ او ستاسو په نظر آیا د طالبانو او امریکا ترمنځ په دغه موافقه کې کوم ګونګ شایسته؟
بدبختانه افغان دولت سولې لپاره د بین الافغاني مذاکرات دپاره، یعنی د 0-5 تللی دی، هېڅ ډول پالیسي یا رودمپ یا د سولې لپاره تګلاره نه وه. همدغه فشارونه وه، او بیا مصلحتونه وو، سیاسي مصلحتونه، د حیات څرنګوالی یا په هغه حیات کې کوم خلک ځای پر ځای شوي دي، هغه هم مطلق د سیاسي مصلحت له مخې چې د یو خاص سیاسي ګوند یا حرکت استاسو پیدا سره یو ځای شول. نو ځکه نن د دې هر شیبه د دې هغه وینا د دې تګلاره فرق کوي. دا توافق چې د متحده ایالاتونو د طالبانو ترمنځ په 9 فبروري 2000 کې لاسلیک شوی و، زما په ګډون د سوګنی په داسې د نیل وسته ما سره کافي پرته ده، ولسمشر خپل وسته دی، ارګ وسته دی، په دې کې هیڅ څه مبهم نه دی. هغه کې ډېر واضح لیکل شوی دی، یوازې د دې لپاره د اندېښنې وړ خبره ده چې په دې کې لیکل شوی دی چې طالبان په راتلونکي کې داسې خلکو ته پناه نه ورکوي چې هغه یا پاسپورټ نه ورکوي یا ویزه نه ورکوي چې هغه متحده ایالاتونو یا د متحده ایالاتونو اتحادینو ته ګواښ وي. یعنې یو ډول طالبان په واک کې ټول اشاره شوې ده، مبهم نه ده دا کښته.
د چارو کتونکو د باور غورزنګ مشر نجیب آزادو وړاندې به د غرض واوري چې د کرکچونو نړیوال ډلې انټرنیشنل کرایسس ګروپ په یو نوی راپور کې ویلي چې د افغانستان د سولې پروسه د امریکا د نوي منتخب ولسمشر جو بایدن تګلارو ته تم ده. راپورونه مرکه او تبصرې پر خپل وخت له ازادي رادیو. ازادي رادیو هم هر ورځ د سهار له وو بجو د ماښام تر وو بجو په ټول افغانستان کې په منځنۍ او تپو سربیره د غرض لوی ښارونو کې د اف ام په 13.5 تپه صافا وزي اورېدلی شئ. بیا هم د افغانستان د سولې له بهیر لرې نزو د کرکچونو نړیوالې ډلې یا انټرنیشنل کرایسس ګروپ په یو نوي رپورټ کې ویلي چې د افغانستان د سولې پروسه د امریکا د نوي منتخب ولسمشر جو بایدن تګلارو ته تمه ده. په تم ده جو بایدن هم ټاکل شوی چې د راتلونکي اونۍ د جنوري په 10 د ولسمشر په توګه لوړ وکړي. دغه ډلې په دې راپور کې ویلي چې جو بایدن ته پکار ده چې ژر تر ژره د افغان سولې او د هیواد د امریکایي پوځیانو د ایستلو برخلیک او پالیسي معلومه کړي. په دې اړه نور حال به زموږ له همکاري واورو.
د بحران ګروپ نړیوال سازمان د آسیا برخې په خپل یو تازه راپور کې د امریکا پر نوی منتخب ولسمشر جو بایدن غږ کوي چې په افغانستان کې د جګړې پای ته رسیدو لپاره د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ سیاسي جوړجاړي ته دوام ورکړي. دغه راپور چې نن د چهارشنبې په ورځ خپور شوی پکې راغلي چې جو بایدن د افغانستان د پوځیانو د ایستلو همدارنګه د امریکا او طالبانو ترمنځ د دوه د فبروري د 9 تړون ته جدي پام وکړي او خپل دریځ د څرګند کړي. راپور کې راغلي چې د بایدن اداره د تروریزم پر ضد مبارزه باندې په ټینګار تمرکز وکړي. یاد راپور کې ذکر شوی دا مهال افغانستان کې په داسې حال کې چې د سورې خبرې اترې روانې دي، خو په بیلابیلو سیمو او ولایتونو کې جګړه لا پراخه ده. د بحران ګروپ په راپور کې ادعا کوي چې افغان سولې پروسې خپل ورخونو د بایدن د ادارې د کار تر پایله دا پروسه ځنډنې کړې ده. او د سولې په چارو کې د دولت وزارت د اداره د وی دغه وزارت ویان دی ناجی انوري ازادي راډیو ته په دې اړه وویل چې د سولې پروسه کې نوښت یوازې د افغان حکومت صلاحیت دی. میرمن انوري دا هم وویل چې ډیره هڅه کیږي د کیفیت سربیره د پروسې سرعت هم په نظر کې ونیول سي ترڅو هر څه زر د بهیر ګټوره پایله ورکړي. دی وویل چې زموږ همکارانو البته د نړیوالو همکارانو حضور د سولې په پروسه کې اغیزمن دی، خو په ټوله کې د سولې په بهیر کې نوښت د افغانستان د اسلامي جمهوریت په لاس کې ده او په دې برخه کې بشپړ چمتووالی اراده او عمل د عمل خپلواکي لري. میرمن انوري وایي د همدې ارادې لپاره د افغان حکومت مرکزی پلاوی په خپل وخت دوه ته رسیدلی او له مقابلې ډلې طالبانو سره د سولې مذاکراتو دویم پړاو رسمي بحثونه پیل کړي دي. همدارنګه په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر وایان محمد نعیم آزادی راډیو ته وویل د بحران ګروپ نړیوال سازمان دغه راپور په اړه د نظر ورکړ چې د دوی کارونه د دوی د ترتیب له مخې روان دي او په خبره د چا د تللو او راتللو پورې هیڅ اړه نه لري. د بحران ګروپ یاد راپور کې د ډونالد ټرمپ د ادارې هغه اعلان ته هم اشاره شوی چې له طالبانو سره د دوه له تړون سوار لاسنیسي وروسته به له افغانستان نه امریکایي ځواکونه وباسي. راپور کې ټینګار شوی چې جو بایدن که څه هم په خپلو مرکو کې یوازې ویلي چې د امریکا ګټې ورته مهمې دي، خو په خبره یې باید خپل ځواکونه د افغانستان په مسؤلانه توګه وباسي. هغه ژمنه چې ټرمپ کړې وه. دا نړیوال سازمان په داسې وخت کې دا شن راپور خپروي چې دا مهال د افغان حکومت او طالبانو د سولې مرکزی پلاوی په قطر کې په دوحه کې د مذاکراتو په دویم پړاو کې د اجنډا پر سر بحثونه کوي. بلې نورې سره
بلې کور ودان قدر من اوریدونکو د په قطر کې د افغانستان د دولت او د طالبانو د مرکزی پلاو ترمنځ د خبرو د بل پړاو لپاره دوه سره مو د کرکچونو د نړیوال ډلې یا انټرنیشنل کرایسس ګروپ د ورستی راپور مهمه برخه واورېده چې وایي د افغانستان د سولې پروسه د امریکا د نوي منتخب ولسمشر جو بایدن تګلارو ته په تمه ده. ټاکل شوی چې جو بایدن هم د نوي ولسمشر په توګه راتلونکي اونۍ د جنوري په 10 لوړ وکړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
وړاندې په نړیوالو مسایلو کې به واوري چې د امریکا استازو جرګه بیا نن ولسمشر ډونالد ترامپ د کانګرس پر ودانۍ د تیرونې د مترزانو د هغه برید په خاطر استضا کوي چې په پایله کې 15 تنه وژل شوي دي. خو بیا هم د افغانستان په اړه پر راپورونو ته دوام ورکوو. ورزګان چارواکي وایي د هغه ماسې چارواکي د فساد په تور سره نولۍ ته معرفي کړي چې په دې ولایت کې د روغتیایي خدمتونو د وړاندې کولو په مسؤلیت درلود او ناغیرې کړي. دا خبره د ورزګان والی نن رسنیو ته کړې ده. نور به په دې راپور کې واورو.
د ورزګان والی محمد عمر شیرزاد نن رسنیو ته په واستول ویډیو پیغام کې ویلي دي چې د ټولنیزو او روغتیایي چارو د پراختیا پروګرام موسسې مسولینو فساد کړی او څارنوالۍ ته معرفي سوي څو حساب ورسره وسی. د ټولنیزو او روغتیایي چارو د پروګرام یا SHDP په نوم د غیر دولتي موسسې له تیرو دوو کلونو څخه د عامه روغتیا له وزارت څخه ورزګان کې د روغتیایي خدماتو د وړاندې کولو قرارداد اخیستی او په دې برخه کې د خدماتو د وړاندې کولو مسولیت لري. خو د ورزګان والی محمد عمر شیرزاد وایي د موسسې د قرارداد سره سمې خپلې ژمنې نه دي پوره کړې.
SHDP موسسه چې دلته د روزګان ولایت روغتیایي خدمات ارزه کوي، د دوی خدمات مطابق د قرارداد نه و، په دې کې فساد شوی و او موږ دوی د شواهد او مدارک سره یو ځای عدلي او قضایي ارګانونو ته معرفي کړه.
د روزګان والی دا نه دی ویلي چې پر دې موسسې په کومه برخه کې د څومره درغلي تور دی. ولایتي اداره پر داسې مهال د یادې موسسې مسؤلین عدلي او قضایي ارګانونو ته معرفي کوي چې تېره اونۍ هم په دغه ولایت کې د ملي امنیت ادارې و تنه دولتي کارکوونکي د فساد په تور نیولي وه چې وروسته عدلي او قضایي ارګانونو ته معرفي سول. د ورزګان ولایت د عامې روغتیا له رئیس ډاکټر عبدالغفار وطنوال څخه مې وپوښتل چې پر دې موسسې په کومه برخه کې د فساد تورونه دي.
یعنی پرسنل د ولایتي روغتون په شمول په اکثرو کلینیکونو کې د پرسنل کمبود وي، د ټریننګ لپاره قرارداد شوی دی، ټریننګونه باید اس کې هغه پیسې نه دي مصرف شوي، نو همدارنګه د ترمیمات دپاره چې دی ځینې کلینیکونو ترمیماتو ضرورت ولري هغه برخه کې پیسې نه دي مصرف کړي، د دواو کمبود دی. کلینیک کې د برخ سیستم هلته باید وجود ولري چې هغه د برخ سیستم بیې جوړ نه و. د شپې د خوا به یو قابله صاحبې دستي برق ته ولادتونه ورکوله.
هڅه مو وکړه چې د یادې موسسې د مسولینو سره هم خبرې وکړو، خو د پوره هڅو سره سره بیا هم هغوی زموږ غوښتنو ته ځواب ونه وایه. ورزګان یو له هغه ولایتونو دی چې خلک یې د روغتیا په شمول په ګڼو نورو برخو کې د لومړني اسانتیاو بې برخې دي. د دې ولایت روغتیایي چارواکي وایي دغلته هر کال زرګونه کسان په هغه ناروغیو مري چې د درملنې وړ دي. د افغانستان د عامې روغتیا برخه یوه له هغو ده چې په تېر یوه کال کې پرله پسې د فساد او اداري درغلیو تورونه او اداوې پکښې راپورته شوي دي. په ځینو مواردو کې دا تورونه د دې سبب سول چې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت یو شمیر چارواکي له دندې لرې سي او ځینې نور څارنوالۍ ته معرفي سي. همدا څو ورځې مخکې د مرغومي پر 24 نېټه د افغانستان لوی څارنوالۍ وویل چې د عامې روغتیا وزارت څلور کارکوونکي د بډې اخیستنې په تور نیولي دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
او اوس به میوه نړیواله موضوع راواخلو. د امریکا استازو جرګه چې ډیموکراټان پکې اکثریت دي، نن ولسمشر ډونالد ترامپ د کانګرس پر ودانۍ د تېرې اونۍ د مترزانو د برید په خاطر استضا کوي. په دغه برید په پایله کې 15 تنه وژل شوي. د امریکا استازو جرګه ولسمشر ترامپ داسې مهال استضا کوي چې د هغه د جمهوري ریاست دورې ته د ګوتې په شمار ورځې پاتې دي. یعنې 2 ورځې وروسته به نوموړی واک بل منتخب ولسمشر ډیموکرات جو بایدن ته سپاري. دا هغه موضوع ده چې زما همکار ملالۍ بشیر تعقیب کړي. همدا شی بر سره دی ملالۍ جان، مهرباني.
مننه نوري صاحب، زه باید ووایم چې د امریکا په کانګرس کې د استازو جرګه چمتو شوې چې ولسمشر ډونالد ترامپ د جنوري د شپږمې په پیښه کې لکه تاسو چې وویل د ده د رول په خاطر استضا کړي چې هغه ورځ د ده پلویانو د کانګرس پر ودانۍ هجوم وروړی و او په نتیجه کې یې مرګ ژوبله رامنځته شوې وه. د امریکا مرستیال ولسمشر مایک پنس پرون وویل چې دی به د اساسي قانون د 15مې مادې پر اساس چې دی کولای شي، اما ده وویل چې دی به ولسمشر ډونالد ترامپ له خپلې دندې لري نکړي. دا لرسته ورسته له هغه چې د دیموکراتانو په اکثریت استازو جرګې یو مسوده تصویب کړه او له اجرایي څانګې وغوښتل چې د اساسي قانون په کارولو سره چې ترامپ د کانګرس ته ودانۍ د پیش په خاطر له دندې ګوښه کړي. کپټین ترامپ په دې خاطر چې دی نور د ولسمشري لپاره سم نه دی له دندې لري نکړي. د استازو جرګې رئیس نانسي پلوسي ویلي چې دوی پلان لري چې ترامپ ژر تر ژره استعفا کړي او شاید دا کار نن وسی. ترامپ پر خپل ټویټر پاڼه په تکراری توګه لیکل چې په امریکا کې په ولسمشریزو انتخاباتو کې درغلي سوې ده. د جنوري په 16مه نیټه د ترامپ ملاتړ د امریکا د کانګرس پر ودانۍ هجوم ورور او غوښتل یې چې د منتخب ولسمشر جو بایدن له تاییده د کانګرس مخه ونیسي. په دغه پیښه کې د اول ورد چې د یو پولیس په ګډون 15 کسان وژل شول. په تاسو جرګه کې د اقلیت جمهور غشتونکو مشر کوین مکارتي چې د استیزا مخالف دی د راپورونو لمخې غواړي چې د جمهور غشتونکو ګوند غړي په خپل خوښه په دې اړه رائے ورکړي نه د ګوند د دریض لمخې. په کانګرس کې د ترامپ د نږدې متحدانو مخه یو څخه یو مکارتي دی او مکارتي مخکې ویلي و چې د ولسمشر استیزا به د امریکا پر یو موټی کې دوه بار عکس اغیز ولري. ویل کېږي چې په کانګرس کې د جمهور غوښتونکو په ګډون ډېر استازي د استیزا د پریکړې ملاتړ وکړي. د سیشن په ورځ پرون په ویلانې کې د وایومینګ استازي لیز چینی ویلي و چې ترامپ قهرجن کسان سره راټول کړي وو او دې حمله ته لمن وهله. دې همدارنګه ویل چې ترامپ کولای شول د دې هر څه مخه ونیسي خو د دا کار ونه کړ. درسنی راپورونه وایي چې ترامپ په دې باور دی چې دای په استیزا سي خو د دې پروسې نتیجه په چټکۍ سره بدلیدای شي. نیویورک ټایمز راپور کړی دی چې په سنا کې د جمهور غشتونکو مشر میچ مکانل خپل مرستیالانو ته ویلي دی چې دای باور لري ترامپ د استیزا کې دوه ور دی ځکه چې د پوینا دای په دې مورد کې د دیموکراتانو ملاتړ کوي. یعنی میچ مکانل د دیموکراتانو ملاتړ کوي چې باید ترامپ استیزا سي. پرون د جنوري په 12مه نیټه ترامپ د تیر اونۍ د پیښو مسؤلیت رد کړی دی او د ویل چې خلک غواړي دای په نقش کړی. ډونالد ترامپ په سینه باندې کې خبريالانو ته ویل چې د استیزا کولو هڅې امریکا ته خطر پېښوي او خلک په غوسه دي. د همدارازو ویل چې د هیڅ تاو ترخوالی نه غواړي. ورسته ترامپ د امریکا او مکسیکو ترمنځ د پولي لیدو ته لاړو. هلته ویل چې اوس وخت را رسیدلی چې ملت ورغیږي او اوس د سولې او آرامۍ وخت دی. د په داسې حال کې د نوریسه چې ټاکل شوی ده او ورځ ورسته د چهارشنبې په ورځ د جنوري په 16مه نیټه د منتخب ولسمشر د لوړې مراسم ترسره شي. ډونالد ترامپ ویلي چې په دوه مراسمو کې به ګډون نه کوي.
بلی ملالای بشیر تاسو نن مننه قدر منوریون کو وامه ردل چې د امریکا استاذ جرګه چې دیموکراتان پکې اکثریت دینن ولسمشر ډونالد ترامپ د کانګرس پر ودانې د تیرې اونۍ د مترزانو د بریټ په خاطر استیزا کوي او له هغه وروسته کچې نو موړه استیزا شي د موضوع د سنا جرګې ترجې کېږي. په سنا کې هم جمهوریت غوښتونکو کې اکثریت دي او د سنا جرګې دوه دریمه برخه باید د استیزا ته رای ورکړي چې ولسمشر له واک به واک شي. دا به دوهم ځل وي چې ولسمشر ډونالد ترامپ په څلور کلنه دوره کې استیزا کیږي.
ستاسو له پیغامونو
بارالما د جوزجان ولایت نه د خوشی دیول سوالي او د بسیدلی څخه خبره کوم. ما د وزارت مالداری څخه شکایت دی چې دا من درخواست دی چې موږ هم د واوري لاندې کړیو مالداری هم بیخه په تا حالت کې ده. مالدار کنجارا سلام پہ احترام
کلی والا شنا دلمنی ولایت دلی ولسوالی خطا ستا پیغام پریرتم دلتا پا شلمن کی کوچان دا سخت مشکلات سرا مخامخ یعنی مجی بین خوران دری بازار دی خلگوی اخمال چرون غصب کردی دی نزمار دولت خدراکی لوردو دا چی دوی تا پام دارن او کن و سلام
زه علم ګولینا د غور د ولایت څخه دغه پیغام ازادي رادیو ته اجدم چې دغه شوله دی وکیش چې افغان ځوانان دي که وسلوال طالبان دي سل پر سل کې باید چې شوله سره وسی سره کشي تا
په قطر کې کښېني که په افغانستان بهر ځای کې کښېني باید چې 100% سوله سره وکړي تر د غټو غټو حسابو تیر شي د افغان ځواکونه یا حکومت مشران یې هم تیر شي طالبان یې هم تر دا کوچني کوچني او غټ غټ حسابو تیر شي چوکي ته زورونه نه وي ګوره نو ټکور ټکور شلو دي نو بلا وخت نه ورکوي بلا سوله به وکړي. السلام علیکم.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
دا و د ازادي رادیو د څو اوریدونکو نظرونه چې د ازادي رادیو په غږ ثبتون کې ماشین کې پریښو کور مو ودان پیغامونه تل راته پرېږدي او موږ هم درته خبرو. په افغانستان کې د مازدیګر 4:30 بجې شوې وړاندې د ازادي رادیو 2 خبرونې مه هېروئ. د اساسي بشري حقونو او ژوند په شیبو کې خصوص فریبا ظاهر ته ورکو چې یو ځل بیا د افغانستان او نړۍ د ساده مهمو خبرونو سرلیکونه وړاندې کړي.
د هغو افغان پناه غوښتونکو چې په جرمني کې د پناه غوښتنې راڅوي یو شپږویشت کسیزه ډله نن کابل ته ورسېده. د ننګرهار د استیناف محکمې یو کارکوونکی د نامعلومو کسانو په ډزو وژل سوی دی. دا پېښه نن سهار سوی خو تر اوسه یې چا مسؤلیت نه دی منلی. د افغانستان دفاع وزارت وایي د نیمروز د خاشود ولسوالۍ د وروستۍ پېښې د ارزولو لپاره یو پلاوی دغه ولایت ته تللی دی. ادعا سوی چې په خاشود ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو په یوه هوایي برید کې لږ تر لږه 14 ملکي وګړي وژل سوي دي. افغان چارواکي په لوګر ولایت کې د وسلوالو طالبانو د ماین جوړولو د یوې کارخانې د کشف او له منځه وړلو خبر ورکړی خو طالبانو بیا دا خبره رد کړې ده. د ایران پوځ په عمان خلیج کې د نږدې واټن ویشتونکو سمندري توغندوی پوځي تمرینات پیل کړل. د ایران دولتي رسنیو داسې مهال دا راپور ورکړی چې د تهران او واشنگټن ترمنځ لانجې اوج ته رسېدلي. یوټیوب وایي د امریکا د اوسني ولسمشر ډونالډ ټرمپ رسمي چینل یې بند کړی دی. د دې ټولنیزې شبکې مسؤلین وایي دا اقدام له دې کبله سوی چې ولسمشر ټرمپ د تاوتریخوالي د پارېدو په برخه کې د یوټیوب له پالیسیو سرغړونه کړې. د کرملین منتقد الکسی ناوالنی وایي روانه اونۍ به بیرته روسیه ته ولاړ سي. ناوالنی چې د زهري مسمومیت څخه ژوندی پاتې سو 15 میاشتې په جرمني کې د درملنې لپاره تیر کړ. او د امریکا متحده ایالاتونو د کانګرس د استازو جرګه شایي د کانګرس پر ودانۍ د مظاهره چانو د برید په خاطر نن ولسمشر ډونالډ ټرمپ استیزا کړی.
او مخکې له دې چې د ازادي راډیو 2 خبرونه ته ور ورسیږي پام وکړئ سپورتي خبرونو ته.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د روزګان فوټبال فدراسیون په لومړي ځل په دغه ولایت کې د پایا فوټبال فیسټیوال ترسره کړ. د افغانستان د فوټبال فدراسیون بیان فیروز مشروف نن ازادي راډیو ته وویل چې په دغه فیسټیوال کې نږدې 100 تنو تنکیو ځوانانو ګډون کړی و. د ښاغلي مشروف په خبره د ګریسټورس فیسټیوال یا پایا فوټبال ورزش ته تنکیو ځوانانو هڅول لپاره مهم فیسټیوال بلل کیږي. نوموړي وویل چې په دغه فیسټیوال کې د تنکیو ځوانانو وړتیاوې معلومیږي او تر روزنې لاندې نیول کیږي. ښاغلی مشروف وایي په روان لمریز کال کې د پایا فوټبال فیسټیوال د هیواد په 28 ولایتونو کې څه باندې 4000 تنکیو ځوانانو ترمنځ ترسره شوي چې له دې ډلې 8 پورې لوبغاړي غوره شوي دي. فوټبال فدراسیون وایي یاد فیسټیوال د هیواد په نورو ولایتونو کې هم ترسره کیږي. په کابل کې د وښو سیالۍ پای ته ورسېدې. د افغانستان د وښو فدراسیون رئیس سید رحمان یورش نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه سیالۍ تیره ورځ پیل شوې وې. سیالیو کې 260 لوبغاړو له 80 کلبونو ګډون کړی و چې 80 غوره لوبغاړي راتلونکو سیالیو ته غوره شول. د یادونې ده چې دغه 80 لوبغاړي به د روان لمریز کال په هوت میاشت کې یو ځلې بیا سیالي وکړي او هلته به د لومړي، دویم او درېیمې کټګورۍ ځوانان غوره شي. او د اتلانتیکو مادرید لوبډلې مشر روزونکي وتوانېد چې د کلبونو په درجه بندۍ کې د تیرې یوې لسیزې غوره روزونکي مقام خپل کړي. د اتلانتیکو مادرید مشر روزونکي وتوانېد چې په روسي لسیزه کې د مشهورو روزونکو په ماتولو سره د نړۍ د غوره روزونکي لقب ترلاسه کړي. دغه روزونکي د 1025 امتیازونو په لرلو لومړی مقام ترلاسه کړی.
اساسي او بشري حقوق.
درنو اوریدونکو سلامونه مې ومنئ.
د بشری او اساسي حقوقو یو بل خبرونه چې زه همایون هیواد وړاندې کوم، د جرم یا بیگناهی د اثبات لپاره د شواهدو په حق خبرې کوو. د خبرونې ملما مو هم د افغانستان د بشری حقوقو کمیسون د کابل د سیمایز دفتر د چیرن یا ورزونې د څنګ مسول خاغلی عبدالواحد سیرت ده. سیرت صاحب، که په پیل کې د مقدمه په ډول د خبرونې د موضوع په اړه توغږیږي،
لومړی سر کې تاسو ته ستاسو محترم ادارې ته او ټولو درنو اوریدونکو ته سلام او احترامات وړاندې کوم. د بشری حقونو په لړه کې زموږ او ستاسو یو موضوع د احضار د شهود دی چې شاهد به حاضریږي، البته له طرفه د مجنی یا مجنی علیه، چون دواړه په قانون کې حق لري. په دغه وخت کې تورن کس کوای سي چې د خپل د بیګناهۍ لپاره شاهد راوغواړي، یا ساراندولۍ ته یا محکمې ته، چې هغه راسي د ده د جرم د نفي په هغې کې هغه خپل شهادت هلته وړاندې کړي. البته په قانون کې شرط دا دی چې دغه کس راځي دلته به شهادت ورکوي، دا به په دې قضیې باندې به مخکې پوهوي ورباندې دغه جرم ولې واقع سوی دی، علت یې څه و چې واقع سو، یعنی د دغه جرم او د مجنی او د مجنی علیه په مابین کې مکمل د شهود سره آگاهی وي او علم وي او په دې باندې پوهی. دا کس به راځي په محکمه او ساراندولۍ کې به شهادت د ده په بېګناهۍ به ورکوي. البته بیا په قوانین کې د شهود او خصوصیات معلوم دي چې هغه به صادق وي، دروغګوی به نه وي او په قضیه باندې به مکمل آگاهی لري. چې کله دنه په قضیه کې پوښتنه کیږي، دی به هغه جزئی ترین قضیه نه پټوي. که چیرته د قضایاونه یو جز د قضیې پاتې سو، یا عمدن یا سهون ده دا قضیه پټه کړله، نو په دې کې قانون ده ته بیا جزا او مجازات ټاکلی دي. نو بناً د شهود احضار په قضیه کې ډیره اړینه او ضروره ده. خدای نخواسته داسې نه سي چې بدون د احضار د شهود چې متهم مطالبه وکړي او څوک حاضر نه کړي او بالاخره د جانب مقابل خو همدغسې راسي په دې باندې شهادت ورکړي او خود او په دې باندې جرم د له طرفه د مجنی علیه شهادت واورول سي، بالاخره دغه کس چې دلته د ده شهود ونه منل سول او په دې باندې جزا تعین سي او ده ته سزا ورکړل سي او دی خدای نخواسته بېګنا بې مورده په زندان کې ونه وړیږي. نو د شهود د اثبات د جرم له خاطره یو خو موږ او تاسې مدارک لرو چې هغه عناصر دی دی چې هغه اسباب د جرم په واقع کیږي، لکه جارحه شیان یا قاتله شیان غوندې چې هغه توپک وغیره وسایل دي. دغه تر څنګ د شهود په قضیه کې احضارول او دغه نه پوښتنه کول د اړینه او ضروره ده په دې موضوع کې.
که چیرې یوه پیښه رامنځته کیږي او په دې منځ کې شاهد نه وي، نو په هغه صورت کې د جرم یا د بېګناهۍ د اثبات لپاره څه کول پکار وي؟
که به یو قضیه پیښیږي او د قضیې د اثبات یا د نفي له خاطره څه کول پکار دي، ده په کشفي ارګانونو پورې تعلق لري او د ساراندوال د زکاوت او د هوښیارتوب هغه باندې ضرور ده چې ساراندوال څنګه وکولی سي چې په یو قضیه کې تورن کس را پیدا کړي او دا جرم پې ثابته کړي. دا کشفي ارګانونو ته ضرورت دی چې کشفي ارګانونه په دې اړه خپلې څېړنې پیل کړي. البته نن سبا وسایل دی الکترونیکی ډیر پیشرفته دی او تعلقات نن سبا دی، محل د کار دی او انډیوالي ده په دې رابطه کې. نو دلته هم د اقاربو نه پوښتنه کیږي چې دغه کس نږدې چا سره دوستي درلوده او یا دغه سړی چیرته کار کاوه. د کار د محل نه بې پوښتنه کیږي چې دی راغلی و، څو بجې رخصت سو، لاړه چیرته لاړه. نو په دغه اساس باندې بیا کوای سي چې کشفي ارګانونه د خپل د زکاوت او د خپل د پوه او تجارب په اساس باندې کوي چې هغه مزنون کس را پیدا کی. مزنون کس کله را پیدا سو خپل الکترونیکی موضوعات دا یو د اثبات د جرم لکه ټلیفون چا ټلیفون کړی دی په څه وخت کې کړی دی له کمې شمېرې په کمې شمېرې باندې سوی دی یا سړی د کور نه راایستل سوی دی په دغه کور کې څوک راغله د چا دروازه یې وټکوله څوک و چې څوک ورغله ته څوک یې هغه وایي زه به فلانکی یمه څوک دې پکار دی فلانکی مې پکار دی دومره خبرې خو څوک کور کې کوی چې دغه کس ستاسې له کوره چې ووته داسې پیښه سوله دا له کوره سوی که بیرون بیا بیرون کې اپراتیفي پولیسان سه چې اپراتیفي کار وکړي په دغه قضیه کې دغه کس چا لیدلی چیرته روان و آیا روانو پیدله چا سره روانو چا سره په موټرسکیل و چا سره په موټر و چی شو نو دغه د کشفي ارګانونو د تجارب او د خبرې په اساس باندې کېدای سي چې یو د اول خو مزنون پیدا کی دویم د قضیې په اړوند باندې شواهد ورته پیدا کی. البته دا هغه وخت امکانات لري چې یو جامعه په ښه قانوني ډول باندې سمبال وي.
آیا په قوانینو کې داسې موارد هم شته چې د یو چا شاهدي منع کړي که کیږي په کومو مواردو کې کیږي؟
قانون پیشبینی کړی ده چې د کومو اشخاصو افرادو شهادت منع سي، یعنی هغه من حیث شاهد ونه وسیږي. یو خو دا چې د قضیې د راز افشا کول دا څوک چې شهادت ترازی شهادت ترکی دا باید اغا اثار افشانه که زکه چه ده چوک چه شهادت پا قضیه بنده ورکی دیغه مکمل هویت که افشا کیگی که دیسی ده یاد مجنی او یاد مجنی علیهی لطرف دی تهدید سی ده تستونزی پیخی سی او ستونزی ولاده سی نو پدی اساس هاگه چوک چه اسرار افشا کیی اغا د شهادت نه منع کیږي. یو وکیل مدافع چې هغه په ټوله قضیه کې دخیل دی او د مجنی او د مجنی علیه د سراندوال تر مابین هغه هم یو جز د قضیه دی چې باید د قضیه نفی کی، نو د وکیل مدافع شهادت نه قبلیږي. بل شریک جرمی چې یو څوک شریک جرمی دی جرم وي او هغه خپله د تعقیب عدلی لاندې وي هغه راسي دلته د محکمې او سارندوالۍ ته وایي چې دا کس بېګناه، در حالې کې هغه خپله تر اوسه پورې ګرم دی هغه ته زیربتو ادارو ته، نو د هغه قبلېدای نسي. بل همدغسې د طفل غیر ممیز شهادت نه قبلیږي چې هغه وړوکی ماشوم وي یا غیر ممیز وي من حیث شهود هغه شهادت په محکمه او سراندواله کې. نو دغه موارد چې په قوانین کې دوی ته ممانعت سوی دی چې باید دا من حیث شاهد دوی نه استفاده ونه سي.
کچری مثال د یوې پیښې شاهد راځي، یو ځل شاهدي ورکوي خو بیا وروسته نه حاضرېږي، یا فرضاً کچیرې دروغ ویل کېږي، په هغسې مواردو کې بیا څه باید وشي یا څه کېږي؟
که چیرته شاهد راسي او موانع قانوني ونه لري د شهادت د ادا په خاطر باندې، طبعاً دغه هغه مشخصات درج کېږي په ورقه کې او هغه راځي یو ورې شهادت ورکی، بیا چې کله بل ورې ته ضرورت کېږي چې باید دا شاهد راسي بدون د موانع د مواجه نه دی نه راځي نه حاضرېږي د شهادت ته. نو بنان مونږ درې نوه جرم لرو چې هغه یو قباحت دی، جنحد او جنایت دی. په قباحت موضوع کې شاهد د محکمې له طرفه په 2000 افغانۍ بدون د دلیل د مواجه نه دی محکومیږي جزای نقدي باندې. په جنها کې 15000 افغانۍ، په جنایت کې 10000 افغانۍ د جرمه کېږي. یو او که چیرته محکمه او سراندوالۍ ته دا جوت اسوله او ثابت اسوله چې دغه کس دروغی ویله په قضیه کې دروغ ورته ثابت سوله، نو بیا هم د جزا د قانون په رڼا کې دغه کس ته به بیا سزا ورکول کی د محکمې لته چې د مال اوله کې ویل چې اندکه کتمان د قضیې دا هم یو جرم دی. شاهد باید مکمل هغه خپل لیدلو حال د قضیې نه مخکې آگاهی او د ده علم هغه به په هغه سره به دا خپل شهادت وړاندې کړي. که چېرته دی دروغزن ثابت سو په قضیې کې بیا د محکمې له طرفه دی په مجازاتو باندې محکومیږي.
ډېره زیاته مننه درنو اوریدونکو. دا د دې اونۍ خپرونه تر بیا ښه وخت ولرئ.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې دې واچو شیروا باندې برابر کړه دا ښه شیروا کې به مړې خوړه واکه به دغه شي
خالونه واړه شنه خالونه زنه خاله نو قریبه دې کوونه
ارغا اس به تکړه اس به تب په دیوانه سپریږي سهار سهار به په دیوانه منډي وي په ډیرو ځایو کې.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني. د فیروزي د غمی پاکله څومره په هیګي
فیروزی غمای دا یو انانوی پس منظر لري چې خلکو ترمنځ داده چې دا جرأت راولي یو نو بدن سره سازګاری لري روان سره سازګاری لري.
خلک په عقل کوم باورونه لري
کله چې خځه شودې په خوي پرزن چې ډېر جوش هغه خوځکی کی تلیږي کله چې پرزا ورتون سي هغه شودې بیا بیرته کینی. داسې باورونه مخکې هم موجود و اوس هم موجود دي.
د فیروزي غمای څومره خلک خوښوي
زه چې لږ ځوان مم دوه ګوتې به مې په یوه پښې لاس په ګوته یوه په چپ لاس د شوق دپاره مې اخیستې دي.
نن په همدې اکله خبرې کوو. په پیل کې د فیروزي د غمی پیدایښت ته ورګرځو، بیا یې ارزښت روښانوو او د بازار په اکله هم له زرګر سره غږېدل یو. دا خپرونه ما فرشتې مرسال جوړه کړې له ازادي راډیو سره. اوسئ قدر من اردن کو. فیروزه یو خکل آسمانی رنگ شنه تیگه ده چه خلک د آبی فیروزی پنوم هم پیشنی. تاریخ چیرون تیوایی چه تر طول و پخانه فیروزه پا مصر که اومندل شوه. دا چه د فیروزی تیگه دیر خیسته و نو دی مصر حاکمانو زنونو تا گتمه او نور زیوراتور نجور کرل. تر طول و لرغون نگانه چه پا فیروزه خکل شوی چلور غارکه وی چه دی مصر دی ملکه د مجسمه پلاس که بی چه نومی همور باندی حق شوی بو. مصریان پا دی عقیده و چه شین رنگ د جوندی پاتی که دلون نخده. نوزه که له فیروزی نه هم د تزینه ولو او هم د بیلا بیلو باورون لپاره کار اخسته. چلا هم د افغانستان پا گردون دی زینو نور و ملکون و خلق هم اما آغا پخانی باورون پالی او فیروزی تا ده شفا بخش تیگه پسترگه گوری. لبل پلوه ده فیروزی لتیگه نه بیلا بیل زریف شیان لکه گوتمه، غارکی، غوگواله، دستبند او داس نور جوریگی. ده غور اوسیدون که رستم غیاسی وای چه دای ده فیروزی لگوتمه سره یو دول عادت شوی دی. تلی پا گوته بی.
ولازه ده هر واره چه کور تزمه ده ووز پا کور که رزدک دیر فیروزی گوته لرمه. صرف یو شوق ده و ده غوی پاره میان خستی ده او یو وقت زه چه لگه زمان مم دوی گوته بمی پا یو خیل از پا گوته یو پا چپ لار. اما دا نو یو بس یو شوق دی نور کوم خاص هغه مونږ دی کیل دلای
د فیروزی د غمی پاکله خلک بیلا بیل باورونه لري. د پکتیا اوسیدونکو تنی جان منګل وای چې لنیا نه اوریدلی وای چې که د فیروزی ل غمی سره ډوړی په تنار پوری کړی نو چاچی. منګل پسې د نسیمه نیازی خبرې هم اورو.
کچیرته وتی وی کله چې سړی ډوړی په خوي ډوړی چاچی پرزن کله داسې هم کېده شي کله چې خځه شودې په خوي پرزن چې ډېر جوش هغه خوځکی کی تلیږي کله چې پرزا ورتون سي هغه شودې بیا بیرته کینی. داسې باورونه مخکې هم موجود و اوس هم موجود دي. خځه اوس ډېر حال ځلې کې چې هغه جوړ کی او په ګټه کی.
پیروزی کو ته خو که ځوندای غمای اگر دیر توانونه لسی که و یا میگه ملداره یی بچه تینا غرزه بی ضرارونم لدی که غره گتی لری بیا غره ضرارم لری که دی چا زخمی یا پخه زخمی یا لاس زخمی اگر زخم شریگی مگر فیروزه خو هغه ولا کسی دوغه کیږي بس هغه لور نه تیرسی سی هغه پاس لغنه سی هغه کوم خصلتونه هغه لري کوم ضررونه لري هغه ضرر د دل باینه لورسی.
اکثر کسان بیا چې کله خپل دوستانو ته ډالۍ ورکوي نو د فیروزه غمای لومړی انتخاب وي. د کابل په نوی ښار کې له داسې ځوان سره مخ شو چې خپل بهرنۍ همکارې ته د فیروزه غړکې اخیستله.
هغه همکاران په دې باندې خوشحالیږي ځکه هغه داسې فکر کوي چې دا د افغانستان یو خاص شی ده او داسې د یو نمونې په شان باندې ځان سره ږدي. دا چې استعمالوي که نه استعمالوي خو یو نمونې په شان ورسره ایښي.
دلته چې راغلې اوس څه رقم فیروزه دې ورته خوښه کړه؟ ارزانه ده؟ قیمته ده؟ څنګه؟
نو فیروزه مې ورته خوښه کړه غمي کې او هغه کار شوې ده د سپینو زرو کې چې یو لاکټ او دوه ګوشارې لري. نو دا مې ورته خوښه کړم چې دا ورته واخلم.
تقریبا قیمت څو کېږي؟
نو قیمت مختلف دي. څومره چې غمی غټې مغونه قیمت مو سره غټېد خو د غمی پورې خبره ده چې په کوم شکل ته غواړې مغونه قیمت باندې درکې. د درې نیم زرو نیولې تر دېر زرو پورې هم شته. د کرونا په وجه باندې رسخت دي او هغه ګډ بای پارټي چې ورته وایي او خدای پاماني هغه کې ممکاران نه شي راټولېدلی. نو د ټولو نمایندګۍ په هغه باندې زه راغلی موضوع به ورکوم. د کار موده تمامه شوله نور بیرته ځي خپل مملکت ته.
په اخره تاسو د فیروزي په زیور باندې نازوئ؟
موږ البته په دې باندې کېدای شي قالین چم ورته واخلو ځکه دا مې د افغانستان ده. نو داسې دوه درې توفې ورکوو چې هغه کې خاص مشهوره په افغانستان او په جهان کې.
ژوند په شیبو کې
د افغاني ټولنې د تیر تاریخ او فرهنګ زرینه هنداره.
محمد طرزی سراج الاخبار افغانی په نوم باندې اخبار روباسي او دا بیا نسبتا دوامدار د علامه طرزی په
دا سندره ستاسو وښوړې د لار له سعودي رسل وکړم کوم
دا خبرونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه www.azadiradio.com هم اوریدلی شئ.
دا چې د فیروزي په غمی جوړه شوې غاڼه څومره اخیستونکي لري، فیروزه له کومه کیږي او اصله کومه ده، د کابل په نوی ښار کې مولا او زرګر محمد اکرام سره مرکه کړي. ورته غوږ شئ.
تاسو دکان کې ډیر ښایسته ښایسته شیان دي چې مختلف غمی پکې کارول شوي. نن راځو د فیروزه پاک له تاسو معلومات اخلو. اول درت وایي چې د خپل فیروزه غمی د کوم ځای څخه راځي؟ آی د افغانستان د کوم بل ملک راځي؟
د فیروزه چې دا اصلا معدني کانه ده، د څو ملکونو ده دلته راځي. یو خو د ایران فیروزه ده، بل د مصر نه راځي، مصری فیروزه دلته مرواج دي، بل امریکایی دي، بل د چینایی د مواد نه جوړیږي. دا چې مقصد رنگ فیروزه ده او نور خپل د مواد مصنوعي جوړیږي په اصطلاح باندې.
لکه تاسو مخکې مخته دا بوتي چې دي کنه په دوه کې مردانه هم ستاسو ډېر غټي غټي دي.
بله زنانه هم
او زنانه هم ستاسو درته وایي چې دغه مردانه ګوته ډېر غټه ده. دا په څو ده او په څنګ کې دغه زنانه ډېر ظریفه جوړه ده. دا په څو ده
دوم د خپل د غمی په کیفیت او کوالټي پورې تعلق لري. هر څومره چې غمای دغه تیری کوالټي او کیفیت خي دغه قیمت او ارزش زیات ده، او څومره چې دغه د کوالټي او کیفیت ضعیفه کیږي کمی د په قیمت کې هم تفاوت راځي. د دې غمی په سایز او اندازې پورې هم رول لري. دا قیمتونه هر څومره چې د غمای لوی غټي دغه قیمت زیاتیږي.
څنګه کولای شو چې اصل فیروزه وپیژنو؟
دغه ډیره مهمه خبره اندغه نقطه ده. زیاتر مشتریان په دې کې داسې کانفیوزیږي یا مثلا شک کوي چې دا کوم یو به په څه شکل سره. خدا یو مهارت د کاری ته ضرورت لري چې یو سړی په دې کې کار کړي او وپیژني به کولای شي چې هغه وپیژني. او په غیر صورت سره داسې عام خلکو ته پیژنګلوي لږه سخته ده. باید دغه دوکاندار څوک چې دا کار کوي دغه دغه ټول ضمانت او کیفیت او دغه بعد دا ورته تشریح کړي او د خپل مشتری باید مطمئنه کړي.
بله اقدرت وایي چې یوازې ګوتی ورته جوړوي له فیروزي غمیانو نه کنو شین هم سخت.
دا د مشتری په طبیعت او خوښه پورې ارتباط لري. اکثره د زبندونه لرو منګه لاکتونه دي، مثال ست مکمل ست ده چې لاکت والی او ګوته سره ده، په دې کې دوم جوړیږي سره. هر څه چې تاسو غوښتي دا ورته جوړیږي. بله
بله دلته په دې دوکان کې د فیروزي لاکت ما تر خوده لیسي
د منګه په دغه شوکېس کې اصلي فیروزي دي ټوله په تلو کې من کار کړی دي. دا پتلا کې دا اوغه دوه درې سیټ نور چې څلور سیټه هغه په نقره کې مکمل ست چې غسره والیم دي ګوتم دا او لاکتم دی بلې
دا پتلا کې مچ کار کړی دا کنه یو لاکت دا ګوتا دا او لختي دا پسور پی دي
محاسبه کوی منګه چې مثلا د څونه تلا په کې کار شوی دی یعنی دا سیټ په الحال تاسو دا کوینی دا 55000 افغانۍ دا اوغه په نقره کې چې دا هغه تقریبا 15000 افغانۍ 60000 افغانۍ 10000 افغانۍ یعنی دغه وړکتو په مخ کې تاسو ارزو کې چې دغه د سایز او د کیفیت او کوالټی په بنا سره دا نخ تفاوت کوي
بله او د وخت په تیریدل سره فیروزه خپل رنگ بدلی
کله کله دا واقعي چې کله بدل کی نو اکثرا په دې باندې دي چې ودا وړ نشي دا څنګه نشي دا بعضی تجربه چې چوکړې دي د تجربه پر اساس سره دا کوي اما په عموم سره څه نه کوي
اکثرا تو وایي چې ډیر کوم غمیان خلک اخلي
او د منګه خلک اکثرا دلته چې زیات د علاقه مندي لري زمرد سره لري چې منګه تاسو د خپل وطن دي یو قوت سره ډیر مینه لري اندغه پیروزی سره دلته د منګه تاسو خلک زیاتر دا سره علاقه مندي لاجورد دي مثال د منګه تاسو د خپل د سره لري بیروچ دي دا سره علاقه مندي لري خصوصا د منګه تاسو د کانو سره علاقه مندي زیات ده
قیمت کې لګوډي راځي د وخت په تیریدل سره
قیمت خو دا سره چې د تقاضا او د عرضه په بنا سره ده کله مثلا د مشتری تقاضا وي او داشای کم وي نو تا باندې قیمت ارزش زیاتیږي او کله خطر اوسه پورې د کوم تجربه چې لرم ما داسې نه دلیدل چې د قیمت براچ چوي قیمت به جکشوي ټیټیږي نه
ډیر زیات مننه سمه
ده سلامات اوسئ تاسو هم تشکر یاب جهان
د فیروزی د غمی پاک لا د خلکو بیل بیل باورونه علمی او دینی بنسټ نه لري د پانتون استاد نور الله کوثر وایي چې کای څوک د شوق لمخې کاروي معنی نه دی خو مثبت یا منفی اثر نه لري
فیروزی غمی دا یو انانوي پس منظر لري چې خلکو ترمنځ دادا چې دا جرأت راولي یو نو بدن سره سازګاری لري روان سره سازګاری لري خو له دینه به خلکو خرافي او غیر واقعي برداشتونه کړی دي ځین خلک دا به مقدس ګڼي او دا به سپیشلای ګڼي په شریعت کې د دې سپیشلتي او دا نه معلومه کله د زمکه کې اختراعات او اکتشافات پیدا شوی از مګه کې خلکو زیر متلاس رسید لای او مخصوصا هغه کانی چې کله راوستل سوی دي له هغه زمانینه تر نن پورې انسانانو دې غمی ته لاس ورغله او هغه نه ده او ډیر زیات خپل اغنیشی په فراز درلوده خپل لوري جوړي لیدلې کله کله دینه ډیر زیات کار خستل سوای دا موزیمونو کې موږ لیدلې چې داتېګه په زینو شانو کې چې هغه مذهبي تقادس درلوده غوته غیک کار سوی دا لکه هغه ګولان چې کوشانیانو په کارولې دي دا ګولان په فیروزه باندې جوړ کړی دي او زینو جاینه کې دي هغه مثال نسته
درنو دوستانو ژوند په شی بو کې خبرونه پاتې رسوبو تربیه هي چاري